وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ز ساسو قربا عبدالحکا کړه د سلامونه يم په دې هله چیرو جوړ او خوشاله بیاس د خیبر پښتونخوا په مردان شار کې بمی چاودنه او د طالبانو حکومت ترمنس بیا رابطه د رواني غړي مهم رپورټونه دي د پاکستان او نړۍ متواتو ته کتنه لرو نور رپورټونه او څېړنې هم لرو خو فایل له خبرونو کو ويونکي اسرار العالم مومنت
اول دا مهم خبرونه ولندیز د خبر پختونخوا د مردان په شاډن بابا سیمه کې د جینکو یو های سکول سره نږدې بم چاودنه شوی په بلوچستان صوبه کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ بلتون فال ډلې وسلوالو ترمنځ نښتو کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوی او افغانستان وایي دوی د سلې د عالی شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وجنې د پلټنو لپاره پاکستان ته یو سرکاري پلاوی استوي اوز خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د مردان ضلع په شاډن بابا سیمه کې د جینکو یو های سکول سره نږدې ایښودل شوی بم چاودلی دی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او اووه نور چوبل شوي دي د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د مردان کمشنر محمد عادل وویلې چې په جوبل تنانو کې دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي شامل دي د 14 وروسته پولیسو سیمه په خپل ولخه کې اخیستي او جوبل پولیس یې د مردان هډکوارټر هسپتال ته وړلی دي د خبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد منځوري ورکړي چې پکې د هغه سیاسي ګوندونو غندنه شوي څوک چې په ملک کې په غیر قانوني طریقه بدلون راوستل غواړي په دې قرارداد کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند په ګډون نورو سیاسي ګوندونو ژمنه کړي چې کوم خلک حکومت او حکومتي ادارې کمزوري کول غواړي د هغوی به په سیاسي توګه مقابله کوي په دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي د دې قرارداد وړاندې کولو په وخت د مسلم لیگ نون او پی 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 شیرپاو ډلو غړو واک آؤٹ وکړو د پاکستان د بلوچستان صوبې په چمالنګ سیمه کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ بلتون پال ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د یو میجر په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 10 نور چوبل دي دا خبر د بلوچستان د ملیشیا ځواک لخوا په جری شوي خبر پاڼه کې راغلی دا نښتې د اتوار په ورځ د موساخیل او بارکان ضلعو پر پولو هغه وخت شروع شوې کله چې د یوې بلوچ بلتون پال ډلې وسلوالو د اف سي سرتیرو په یوه کیمپ د راکټو بریدونه وکړل امنیتی سرتیرو په ځوابي کاروایي کې د یو شمیر وسلوالو د وجلو دعوه کړې بلخوا بلوچ لیبریشن آرمی په نامه یو بلتون پاله ډلې د دې بریدونو پړه پر غاړه اخیستې او دعوه یې کړې چې دوی څلوېښت امنیتي سرتیري وجلې دي د افغانستان د کونو چارو وزارت خبر ورکوي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په کمو سیمه کې د طالبانو یو لوی مرکز د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې له منځه وړل شوی دی په دغو عملیاتو کې د طالبانو 40 کسان وژل شوي هم دي چې و پکې د طالبانو لوړپوړي قمندانان دي په اعلامیه کې راغلي چې له 4 ورځو راهیسې د افغان پولیسو کمانډو ځواکونو په اوس او د نړیوالو ځواکونو لخوا د نورستان ولایت په بیلابیلو برخو کې عملیات پیل شوي افغانستان وایي دوی د سولې د عالی شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو لپاره پاکستان ته یو سرکاري پلاوی استوي د افغانستان ولسمشر ویاند ویلي دي په دې وفد کې بعد افغانستان د دفاع او کورنو چارو وزارتونو او د استخباراتي ادارو چارواکي شامل وي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دي د دې خبر پخلی کړي او ویلي دي چې د دې وفد د ورتللو نیټه هم ټاکل شوی د روان کال د ستمبر په میاشت کې د ربانی د وجلو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې ودرېدې افغان چارواکي وایي چې په برهان الدین ربانی ځانمرګي برید یو پاکستانی کړی وو او د دې برید منصوبه هم په پاکستان کې جوړ کړی شوی و پړومبو کې پاکستان د برهان الدین ربانی د وجنې د تحقیقاتو څخه انکار کړی وو خو په استنبول غونډه کې د افغان او ترکی چارواکو لخوا د فشار وروسته پاکستان دې ته غاړه کېښوده د ترکیا او وزیر اعظم طیب اردوغان د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړې چې د حکومرانۍ ورځې په ختمېدو دی. په استنبول کې د خپلو خبرو پر مهال د ترکیې وزیر اعظم ویلي بشار الاسد به تر څه حده پورې په ټینکونو او توپو تکیه وکړي، خو داسې ورځ به راشي چې نوموړی به په خپل چوکۍ پرېږدي. د ترکیې او شام ترمنځ ترنګلتیا وروسته له دې مخ په زیاتېدو ده چې ترکیې په شام کې د حکومت لخوا په اولس د تشدد په ډاګه مخالفت کوي. امریکې د ایران د اټومي پروګرام له وجې د دغه هیواد پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د دې بندیزونو د لارې د تهران د توانایي او پیټرولي کیمیایي موادو سکتورونه په نښه کړی شوي دي. امریکې ایران په غیر قانوني توګه په پیسو لیږدولو باندې هم تورن کړی، خو په بیړنۍ توګه یې د ایران د مرکزي بینک پر ضد بشپړ بندیزونه نه دي لګولي. د امریکې نږدې ملګرو برتانیا او کینیډا هم پرون د ایران پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړل. برتانیا ویلي دوی د ایران د مرکزي بینک په ګډون د دغه هیواد د ټولو بینکونو سره خپل ټول کاروبارونه بندوي. د برتانیا د مالیې وزیر جارج اسبورن ویلي دا په لومړي ځل شوي چې دوی د یو ملک د ټولو بینکونو سره خپلې اړیکې شلولې دي.
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian bank.
نو موږ وايي موږ د برتانیا د مالی نظام او د ایران د ټولو بانکونو نظام ترمنځ رابطه بندوو. موږ دا په دې وجه کوو چې په نړیواله توګه داسې ثبوتونه دي چې د ایران ټول بانکونه د پوځي اټومي وسلو په جوړولو کې مرسته ورکوي. د امریکا لخوا په ایران نوي بندیزونه وروسته له دې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې د ایران د اټومي پروګرام د ممکنه پوځي اړخ د پرمختګ په اړه اندېښنې ښودل شوي دي. دا اوته د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا رپورټونه درته لرو. د خیبر پښتونخوا په مردان شهر کې د نجونو د سکول مخې ته چاودنی مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان طالبان وایي له حکومت سره ابتدایي خبري اترې پیل کړې دي. چې د پاتې درې فوټه ځوان آیا له خپل ژوند څخه څه ګیله لري؟
زه چې خدای پاک سرهنګه پیدا کړم زه په دې باندې فخر کوم. مو ته اس قسم ته مخصوص سي ژوند آشه مضبوط یو باشه.
د خیبر ایجنسی یو ځوان دا وخت په سویډن کې په جوهری ساينس کې زده کړې کوي، خو له دې څومره ستړو وروسته د ځای ته رسیدلې دی.
په کالج کې موږ لیول څو ټیچرم نه ونو، ته یوازې یو سټوډنټ په مولا ایگزام چکم سیستم او دا به ما یوازې ورکولو.
دا به په ځوانانو ژغ پروګرام کې واوري. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. له مشال سره اوسئ. وسم د خبرونی د پال ریپورت. نن سهار د مردان په شاډن بابا زیارت سیمه کې په یو بمی چاودنې کې د پولیسو د سرتیرو په ګډون اته کسان ژوبل سوي دي، چې وروسته بیا پکې یو تن ساور کړی ده. دا چاودنه د انجونو د یو سکول مخې ته سوي ده. راځي د غلام غوث نه په دې اړه نور تفصیل واورو.
په مردان کې د جنکو د سکول خوا کې یوې چاودنې له امله یو پولیس والا وژل شوی دی او د دوو پولیسو په شمول اووه نور کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د مردان په پار هوتی سیمه کې د شاډن بابا مقبرې خوا کې د جنکو یو سکول سره نږدې رامنځته شوې ده. د دې چاودنې په اړه د مردان کمشنر محمد عادل مشال ریډیو ته وویل چې په شاډن بابا کې د جنکو د سکول د دیوال سره دوه بمان کېښودل شوي وو او د سکول چوکیدار په دې اړه پولیسو ته اطلاع ورکړه. کله چې پولیس راغلل او یو بم یې ناکاره کړو، نو په دې مهال دویم بم وچاودېدو چې له وجې د دریو پولیسوالو په شمول اته کسان ژوبل شو او بیا وروسته په دغه ژوبلو کې یو پولیسوالا ژوند د لاسه ورکړو. په دې پیښه کې ټپي شوي کسان د مردان ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیټال ته رسول شوي دي او یو سخت ټپي شوی پولیس والا د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته راوړل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
هلته بیا د پاکستان د بلوچستان صوبې په چماولنګ سیمه کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ بیلتون پالې ډلې ترمنځ په نښتو کې د یو میجر په ګډون څوارلس امنیتي سرتیري وژل سوي او لس نور ژوبل دي. بلوچ لیبریشن آرمی په نوم یوې بلتون پالې ډلې د دې بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده او دعوه کړې ده چې دوی څلوېښت امنیتي سرتیري وژلي دي. خو د بلوچستان د ملیشیا ځواک په جاري سوې خبر پاڼه کې دغه د مرګ شمېره څوارلس ښودل شوی ده. نور حال کوټ ځخه نیاز مسخیل راکوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی کې د دولتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ پنخته کې د دوو افسرانو په ګډون لسو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوخته. د پوځي مقاماتو د معلوماتو له مخې د انخته د دوشنبه په ورځ مازیګر ناوخته د بر او رګزو په یو غرنۍ سیمه کې شوې. په سیمه کې د پوځي یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویل چې پوځي سرتیری په خپل یو مرکز کې موجود و چې ناڅاپه پرې د ناڅرګند شمیر وسلوالو له لورې د سپکو او درنو وسلو برید وشو.
ہمارے اس میں دو آفیسر شہید ہیں، ایک کیپٹن ہے، ایک لیفٹیننٹ ہے.
پدی بریت کے دیو کیپٹن پگڈون دو تن نظامی افسران وہ وجل شول د ٹپیانو د کرش میر په باب درته څن شمولې زکه چې لا هم په سیمه کې تصفیه وی عملیات روان دي او له مرکز نه بش پر لیس مختل نه دی را رسیدلې. لدین اصاپی بریت ورسته چې کله زموږ ځواکونو پر بریتګرو متقابل حمله وکړنو د ورسته یو راپورونو لمخي شلتنه بریت کوونکې هم وجل شول، خو کېدی شي دوغې د تلفات او اصلي شمیر تر دې هم زیات وي. کاڅه هم نوموړي د ټپیانو د شمیر په باب خبري وکړه، خو پاکستانی رسنیو د پوځي مقاماتو له قوله د غشمیر اته تنه خولای. نوموړي وای دولتي ځواکونو تر دې بری درسته په سیمه کې تصفیهوي عملیات ګړندي کړي او هڅه کوي سو د بریدګرو اصلي مراکز په نه خو لمنځه یوسي. بر او رګزي یو له هغو قبایلي سیمو ده چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په کې د وسلوالو پر ضد د پوځ تصفیهوي عملیات روان دي. له دې وړاندې پوځي مقاماتو د دې سیمې د بشپړې تصفیه خبر ورکړی و، خو ځایي خلک ادعا کوي چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې لا هم په ځینې غرنیو سیمو کې فعالې دي.
وبخشی دا د نیاز مسخیر نه بلکې د موجب انګار ریپورت و. د پاکستان د بلوچستان په صوبې په چمولنګ سیمه کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ بلتون پالې ډلې ترمنځ د نشته کې د وژل سوو پوځیانو حال راکولی. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی چې دا وخت په اسلام آباد کې دی، د متنازع خط پاړه به د خپل وضاحت وړاندې کولو لپاره سر لننه د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د دې لیدنو وروسته به شاید معلومه سي چې آیا دا خط د حسین اکانی په خوښه لیکل شوی او کنه. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد الله ریپورت په ریپورت کې اورو.
امریکا کې پاکستان سفیر حسین حقانی اسلام آباد ته راتلو وروسته اعلی چارواکو سره ملاقاتونو کې متنازع منصور مولن مې مبارک خپل وضاحت به پېښ کوي. حسین حقانی د هفتې په ماسختن د امریکای نه اسلام آباد ته راورسېدو او پاکستانی مطبوعاتو تر مخه حسین حقانی در رسیدو وروسته په ایوان صدر کې صدر آصف علي زرداری سره غیر رسمي ملاقات وکړو، ولی صدارتي ترجمان فرت الله بابر د دې ملاقات تصدیق نه کوي. د حسین حقانی کور ودانی او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی فراناز اسپهانی د سپریم کورټ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې حسین حقانی د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات شوې ده او هغه یې د ټولو حقایقو نه خبر کړل. نوموړي زیاته کړه چې حسین حقانی به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او نورو اعلی چارواکو سره نن یعنی ګل یا د نهې په ورځ ملاقاتونه کوي.
پاکستان کی جمهوریت کے خلاف کام کر رہی ہے.
منصور اعجاز پاکستان کی جمہوری نظام پر ضد کار کوي، کله یو بیان ورکوي او کله بل. زدا وایم چې هغوی دروغ وایي. حسین حقانی هیڅ یو خط مایک مولن ته نه دی لیکلی. د منصور اعجاز په ضد به موږ پاکستان او امریکې کې کیس کوو. زدا هم ویل غواړم چې دا ډیره مهمه معامله ده او د دې تحقیقات کې دل پکار دي او که عدالت موږ راوغوښتو نو پیش کېدو ته هم تیار یو.
یاد دی وی چې د دې معاملې په حق له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي وو چې حسین حقانی سره د ملاقات وروسته به هغوی څه فیصله کوي چې آیا دې معامله کې څوک ککړ دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبري اترې سوي دي. خبری ایجنسی د معلومات د طالبانو یو قومندان او په خبرو کې ځینو منځګړو ورکړي دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته د دې خبري تصدیق کړي دي. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی طالبانو او د پاکستان تر حکومت ترمنځ سوله ممکنه ده او کدا نو څوک به ریباری کوي. په دې اړه د تمشال ریډیو همکار پامیر سایل رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا رښتیا دي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې هلې ځلې شوې دي. رویټرز خبري ایجنس لیکي د طالبانو قومندان د نوم نخودو په شرط ویلي حکومت ته یې ځینې شرطونه ایښي دي چې د دوی نیول شوي زندانیان د خوشي کړي. یو پښتون منځګړی ویلي دا خبرې اترې ډېرې مشکلې دي. د رویټرز خبري ایجنس له رپورټ سره سم د خبرو اترو مرکز جنوبي وزیرستان دی او دلته د طالبانو یو قومندان ویلي که دا خبرې بریالۍ شي نو دوی به په ټولو قبایلي سیمو کې له حکومت سره سوله وکړي. په لاهور کې د چارو کارپوه حسن عسکری رضوی ورځ مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې دای له خبرو زیاته هیله نه لري.
دیکھیے اصولی سطح پر تو آپ بات چیت کے آپشن کو بند نہیں کرتے.
ګوره په اصولی توګه خو تاسو د خبرو لارې نه شئ تړلای، هغه خلاصې پرېږدئ، خو په عملي توګه خبرې هغه مهال ممکن وي چې دواړه خواوې خبرې کول غواړي. خو که په هغه خواو کې یو خبرې کول نه غواړي یا تر خبرو وروسته بیل شي یا تر تړون وروسته لارې بیل کړي، نو له دې نورې مسلې زیږیږي چې له کبله کامیابی نشي کېدای او همداراز بیا د خبرو عمل یا بهیر هم پر مخ نه ځي. په داسې حال کې یا خو معاملې له پوځي لارې حل کیږي او یا هم هر څه پر یو ځای درېدلې پاتې شي. نو په اصولي توګه به د خبرو اترو لار موجوده وي، خو په عملي توګه زه دومره هیله من نه یم چې حکومت به په دې کې بریالی شي.
لیکن عملی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی. انہیں
د رویٹرز خبری ایجنس د رپورٹ تر مخی تر وسا د پاکستان د حکومت او د طالبانو تر منځ د منځګړو لاري په تیرو دوه میاشتو کې د خبرو اترو درې پړاو تر سره شوې دي، خو هیڅ نتیجه مخې ته نه راغلی. حسن عسکری وایي د سولې خبرې به د پاکستان د آئین تر مخی کیږي او په دې خبرو کې تر ټولو لویه مسله د مذهبي ګوندونو ده چې د طالبانو ملاتړ کوي.
ظاهر ہے ڈائیلاگ تو پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں ہو سکتا ہے.
کار خبر ده چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې کیږي. د پاکستان د دولت د وجود لالارې به خبرې کیږي، له هغه د باندې نشي کېدای. خو په پاکستان کې مسله دا ده چې ډېر خلک لدی وسلوالو سره خواخوږي لري، مذهبي ګوندونه دي چې د دوی ښکارا ملاتړ کوي. نو دوی چې په عوامي سطح پر حکومت فشار راوړي، نو حکومت ورته وایي چې سمه ده د خبرو لار به خلاصوي او پر دې لار به ځو، خو دا لار مخکې نشي تللی. بل پلو پوځي کاروایي هم په بشپړ ډول نشي کولای چې د ولس فشار زیات دی او مذهبي ډلې د طالبانو او داسې ډلو په پاکستان کې ملاتړ کوي.
وہ طالبان اور اس قسم کے انتہا پسند گروپس کی پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں.
لمشال ریڈیو سره د خبرو پر محل د پاکستانی ولور پوری چارواکی وویل دا تصدیق نشي کولای چې تر وسه لچا سره د خبرو څو پڑاو تر سره شي بي. د سپتمبر په 9 له امریکا سره د خرابو اړیکو په تناظر کې د پاکستان حکومت د ټولو ګوندونو غونډه وربللې و. د غونډې په پای کې د پریکړه لیک تر مخې ویل شوی ول چې په قبالی سیمو کې د لوسلوالو سره خبري وشي.
د پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدی چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سو خبرو اترو په اړه باندې وو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوسم شزوته په انتخاباتو کې د برخي نه اخیستلو ځخه شزي ژغورل په دیاړ باندې ریپورت درتاورو. د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې یو شمیر ځای خلک مېرمنو ته د اجازه نه ورکوي چې په زمینی انتخاباتو کې برخه واخلي. په دغه سیمه کې د روان میاشتې په 24 نیټه په خالی نشست باندې انتخابات کیږي. دا چې سیاسي ګوندونه مېرمنو ته په انتخاباتو کې د ونډې اخیستو په اړه څه نظر لري، د دې پوښتنې د ځواب د موندلو لپاره اورو د خالد خان رپورت چې له پېښور را لېږلی دی.
د خیبر پختونخوا لری پرته او غریزه کوهستان سیمه کې زنانو ته د اوټ اچولو بندیز په ضد ځینې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقوقو علمبردار تنظیمونو خبرګون څرګند کړی دی او د پاکستان الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د کوهستان زمینی ټول ټاکنو کې د زنانو اوټ اچولو حق پوره کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. کوهستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی خالی چوکې باندې د روان میاشتې په 24 نیټه زمینی انتخابات کیدونکي دي، چرته چې آزاد امیدوارانو نه پرتلا ځینې سیاسي ګوندونو هم خپل کاندیدان ودرولې دي. خو بیا د رپورټونو تر مخه ځای مشرانو او ځینې امیدوارانو دغه پریکړه کړې ده چې زنانه به په ټول ټاکنو کې اوټنه اچوي. په دې کله چې مکر د کوهستان د عوامي نېشنل ګوند ځلی صدر خانګیر نه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی پارټي د زنانو د حقوقو علمبردار ګوند دی او دغه شان پریکړه غیر جمهوري خلک کوي.
باشند دی او دا وګړو ته هم دا خاطر دی چې هغه با خپل ووټ رائے ته ورکړي سوچ او دا د جمهوریت یو حصہ ده زنانو نه بغیر چې کوم څه دا نیمګړی جمهوریت هغه دور ختم دی او خلک بالکل هغه دغه ته وګمې ته ختم شو دی او څه نه بالکل ختم دي زنانو دا حاصل دی هغه با خپل رائے ته ان شاء الله کوي انا دا غیر جمهوریت خلکو خبرې به یو او خپل سوچ به چې دا خبر دا موږ پټه او زموږ د جمهوریت خلکو دا سوچ نشته
خو بیا د جمعیت علما اسلام د اطلاعات صوبائی سکتر مولانا عبدالجلیل جانوائی چې کوهستان یو پسماندہ او غریزه سیمه ده او که د هغه ځای خلکو د خپل دود دستور او قبایلی روایت مطابق څه فیصله کړی وي نو د هغوی ګوند به په هیڅ اعتراض نه کوي
جمعیت علما اسلام ټول زنانو خالی کوهستان کې نه بلکې ټول پاکستان کې خپل ووټ درج کړی دی نو موږ به ولې د خبرې مخالفت نه وکړو که چېرې یو علاقې ماحول تهذیب د خبرې اجازت نه ورکوي یا فیصله ورکوي نو موږ د هغې پابندي به کوو
غیر دولتی تنظیم دا عورت فاؤنڈیشن شکیلہ خان نے پختن اوکلان باید الیکشن کمیشن او سیاسی گندونا زنانو تا دا اوٹ حق ورکول دا پارا دا کوہستان دا روایت مطابق ځانګړي انتظامات وکړي او زنانا دا پردے په دائرہ کې دننه خپل د اوټ حق ادا کړی
الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه همیشه د خوځو د پاره بیل پولینګ سټیشن چې کوم دی بیل پولینګ بوټس په هر یوزي کې جوړ شي وی چې ته چاغې سي او خپل ووټ کا اس کې او کدا سي نه وی شي بیا په کار دا چې کوم کوي پټیا نه پدې کې الیکشن کې حساب لګیا دی هغه ته د ټول انتظام قتل پکار دي چې ان کیس دا سي چې پولینګ بوټ ته چاته کې خزي نه شي تلې نو دا اوس زینې د الیکشن کمیشن په نوټیس کې راوي چې هغه دی دا پاتې ده ځان ته جدا پولینګ بوټ
مولانا عبید اللہ د مرگ نه پس دغه سیټ خالی شوی وو چې په سلی رښتم نیټه به پرې زمینی ټول ټاکنی کیږي خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوسم د ودونو پاړه باندې یو ریپورت کوم د پښتنو د هرې سیمې خلک د ودونو شادوی خپل رواجونه لري خو د جنوبي وزیرستان کباول ودونه اکثره د وایي چې د دوه کورنۍ په خوشه کېږي خو دواړه لوري د یو بل هلک او جنۍ ګوري او بیا د کوژدې رومال د جنۍ کور والا د هلک کور والا ته ورکوي دا چې وړاندې څه کېږي دا به د سیلاب مسعود په ریپورت کې واورو
د سولی وزیرستان دم تونی کا بالیون د رشتے او د زن خوندور رسمونا لاری مروت دم تونا وی چھ دو کلا جلکای خوشوی بیا د جنکی مور پلار د جلکای کورتا ورشی
مر سلاول ورزو جنکی تصویر ورزو مردنا د زوڑ کی پلار امور وری ورس وری سور سی مردنا معلومات یو کی د گوڈ د لندی دار شی گوری بیا یو تمیاد ور کی صدرے مر ورز بمر بیا ال درکو بیا بیا سراس بیا ل غون سر سلاسی د غباد یاتی واسی یارم خوش
گلطان دم تنائی کلام جلکائی خواہش شی بیا پدار رنگ رسمنا ترسرا کو
مج اول جنکی گورو سکلم خوش اسی یاتی میوائی رومیالو نئی پٹکی دوا سر پیو کو مال گوا سر ٹوشا بیا مج رومیال ورتوائی رومیالی یوستنی بیا رومیال دای چم سره چیر دوس یا پنځما یا لسما یا میاس باد یا مثال کال باد بیا غو دای سه ور سور کوا د س کوود مر ډیر ور سور ډیر اته ش خوشالی پی جوړو کو بدل پی بولا تړون پی چو ا سړی ملی را ته وکی اته کدی ولور والو پیسې ور وګنو دای بیا مشت سو کی یا د غرنګ اتین دوستی د مش په خاص
شمالنګ یای چکلا دوستی په خاصی بیا ور ورشی او تماشه لاګیا شی
او د مجا دوستی کلا په خاص وا یغنه بعد چې بیا کله واده کوو بیا نو د مجا ورا ورسی بیا تو پکی مشنان ی نشخې دزونه ی سنا وی راس پره کی کله کور ته راځو بیا یو ش داخله نور کوي نه چوکي وای سنا وی برخه معلومه ی بیا یغه دی ناو خپل سخر سکوم ده بیا مرته معلومه کی برخه څوک ورته وای وش بدر کوي څوک ورته وای میش بدر کوي څوک ورته وای پیسې بدر کوي سنا وی ته برخه ور معلومه کړله دیغه با تر کلی پوره پارک دان څوک لاس پسونه لال کی پنځله
حلال کی سوک غوی حلال کی
شاملنگ دا ہز یا توی چناوی را کوزا شی پا داو رزان تماشه لگیاوی
چه کل ناوی سوڑا کی پا داو رزان تماشه لگیای دول یه اتنون یه بدل یه دیغن بعد ملی سر او خوری زوانان خپل اتنه چه یه شزین خپل لگیای خپل تبلوی او سندر ویای اتنه چه یه
یادا دیوی چھ دمتنی کا بالیون ہا د زن نورو پشتانو پسیر دا پنزو لاکو نا ترلس لاکا کلدار پورے ولور و سولوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
وای چنار کدنگ دی بے سمر دی گلاب کٹٹ دی دلونگ بوی تری جنا دا گلاب دی انتظار خان سی یوازې درې فوټه قد لري خو حوصلې ډېرې لوړې دي او وایي ځان تر چا کم نه احساسوي دی د بونو اوسېدونکی دی درځیتوب هم زده خو اوس په یو پېټرول پمپ کې سکیورټی ګارد دی له انتظار خان سره په بونو کې عمر دراز وزیر خبرې کړي راځي چې وایو انتظار خان څه وایي
ایمو انتظار خان نوم دا دے ایسا کشون ترا اسی دن کا ہوں دو چل ویخ میں عمر دا پیدیش 69 دا شو بی سال میں درزی توبو کو دا ملک سنجیو والا ایمو ملگر دا بچپن نو درزی توب چکان میں مومن ختم کرل نو دل لکی اس ڈیوٹی ویسا رکھاں
سمرا وقت وہ شو دلتا
دلتا ما دوا کالا وشول اور یا نور تیری گی
ہاں زکڑے دے کڑے دی تعلیم
تعلیم مو پنجام تعلیم دا ذہنی لیول من بالکل دے عام سڑی نہ ہا مو غزیوتا
استا نور چ کم رونا دی خوان دی آغا تاسو سمرا ای
مجا شپے رونا یو یو زپا کے دا گاسے نورا ٹول ہے گاٹ انسان ونے رونا منی
تا خپل درزی تو بیم کڑے دے خپل جان بدر تا پتہ یو ٹول سمرا
مطلب تین فٹ لمبائی دا چوبیس دو کل سو انچ میں چوڑائی دا
وعدہ دے کڑے دے گا نا
وعدہ میں نہ دے کڑے وعدہ ماں خواہش تھا لیکن ماں تھا سوکھ وعدہ نہ رہ گئی ایما یو بل مل گرے دے ایما ہمارا دے آ گئی تھا سا چکا جی نہیں ملا ہوتا
نو آگا مر گری تھا نا دی ویلی تا سنگا چلو کو نو
بس آگے تھا دے سعودیا والا مل کرو وعدہ کھڑے دے
دسے سمرا خواہش تھا دے جے مام وعدہ وے بچی میں وے
ہاں وعدہ خواہش بالکل صحیح دے وعدہ تھا مطلب
دا ڈیوٹی دے مطلب دا دسے غریبی دا وجہ کنا خپل دسے شوق دا وجہ نہ کہے
بس دا قسم قسم مجبورائی وی کنا دے ہر سڑی دے سوک تے شاہ دے زرنا خبر ندی چھے ما بس مجبوری آئیو ما تا پتا لگی
نو آغا کم مجبوری دا کمونگ تا او خواہ دا سے خلق خبر شیتے
دا با آوی سڑی تا ہم چھے زما مجبوری پورا گوائی شی آم نشو یلا
ہاں اسے مطلب نہ خواہ ہاں
بیٹیم بیشم ٹھیک شو
اسے پا معاشرہ کے نور خلق مطلب چا وجودونا غڑتی سو خولی خولی زوانان وی نو دا سے تا تا کلا کلا دا احساسم کی گی چھے زم دا سے وی
زچ خدا پاک سرنگ پیدا کرن زپ دے منے فخر کام متا اس قسم تا مخصوص سی زینا آشا مضبوطی ہوں پاشی
چھے سمرا دا سے ستا وجود دے بڑی دا سے ٹوپا کم پا خولی اندا سرا تا پیدا کرے دے سنگ اصلی دے کدا سے
دا بالکل اصلی دا تیز بور دا
اور ڈس پہ کولے شے
دا ماتا چھے کلاشن کھو پرا کیا گیمن دے کم دا خود دے تیز بور پہ سرولے کرتوس دے
ہاں ڈیپٹی دے دلتا سمرا وی اس پاورز دے بھی کیسے رو پرز دے
ڈیپٹی دا مو ملگر آدھا چھے سٹم دا سی آگی ٹیم بیا مزاوی سراسا
کور کے سنگا دا یا محالا کے دا سی خلق کو تنگوی نا دا سی
ما محالے کے شپ دیشن دا اونا تنگوانشتا دا کو چھے دیر جاہل سڑائی وی نو آگا سڑائی تنگئی چھے دی دی شینا خبار نوی مش خود خدا پیدا وار یو نو خدا پیدا کڑی نو چوک چھے مش پر خندا کئی لکا خدا پر ای کئی خندا مندا دا شی نظر نه مین کام
عمر تیر شو خو تیر شو کم پاتې دی کم زیات داسې خواہش تھی دی چتو وای چې هغه می پوره شوی وي
خواہشونه خورر ډیر دی خواہش دې چې خپل گاډې می وای خپل وزه می وای خپل کور می وای خپل بنگلا می وای نو کوم کوم خواہش به موږ پوره شي یو نه دی پوره
هغه ټولو کې سخت کم یو دی
سخو می ته تا وای چې ځا نه شو شه هغه سړی ته پېښه چې ما خواہش پورا کولی شي اټ ټایم
چې ولاړ وی ډیر د اسسټنٹ ټو ولاړ وی او برتون هم داسې ډیر زیات تا وای را تا وای خلک یاره یاریږي داسې چې نيزه یا پمتا نسی داسې سیګریټ والا دی او سی او را دی خو کو
دا خو تا خپل پوزیشن وو کاتو چې څه پوزیشن وو چلے دو برت خو با تو تو وی ما ولا تو برت خو شول نه تا وای
زمون غوریدون کی چې کم دی هغه تاسو داسې پیغام ورکوي
ټولو اوریدون کو تا مو ټولو ته سلام دی او دوا مې دی دوی دا خوشحال وی آباد دی او یو بل سره تنګول نه
داود بونو درې فټ ځوان انتظار خان چې وای ځان ورته کم نشکاری بلکې فخر کوي د خبرونه نیمای تر رسیدلی او اسرار عالم مومن د خبرونو لنډیز درته وروي
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شاډن بابا سیمه کې د جینکو یو های سکول سره نږدې بم چاودنه شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او اوه نور ژوبل دي په بلوچستان صوبه کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ بلتون فال ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د یو میجر په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوی دي د خیبر ایجنسۍ په بڑا تحصیل کې نڅرګند کسانو یو بل سکول په 54 توکو سره الوزولې دي افغانستان وای دوی د سولې د عالی شورا په خواني مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو لپاره پاکستان ته یو سرکاري پلاوی استوي امریکای د ایران د اټومي پروګرام لوجي دغه هیواد پر د نوي بندیزونه اعلان کړی دي د ترکیه وزیر اعظم طیب اردوغان د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړې چې د حکمرانۍ ورځ یې په ختمېدو دي او د نړیوالو لخوا د مصر په پوځي حکمرانانو وروسته لدینی وکی کیږي چې په دغه هیواد کې په دې وروستیو ورځو کې د امنیتي سرتیرو لخوا په مظاهره چینو تشدد کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي
اسرار العالم مومن د سیمه او نړۍ تازه خبرونه درته ورول خونند د پاکستان او رسپانی په خپل اداریو کې چلی کی د ادارګي په اسلام آباد کې احمد الله لوستي او مهم ټکی تاسو ته دراوروي
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې په پاک فوز او آی ایس آی فشارونو غرزولو لپاره امریکایي چارواکو ته یو یاداش یا میمو لیږلو ورستو چې کوم طوفان مخې ته راغلی دی د هغې ورستو امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی د حکومت په غوښتنه اسلام آباد ته رارسېدلی دی او د اتوار په ورځ هغوی خپل دریس په ډاګه کولو لپاره د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو ادارې لیکي چې د دې پیښې له کبله ملک کې یو عجیبه صورتحال پیدا شوی دی نو په داسې حالاتو کې زیات ذمهواري د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی جوړیږي اداریه زیاتوي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له پکار دی چې د قانون پاسداری وکړي او په منصب د چا فریاد وانه وري او د دې پیښې تحقیقات په خشان وکړي ځکه چې دا د ملک د سلامتیا مسله ده ورسپانه مشرق په اداریه کې لیکي چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي له اړخه په 1100 دا سټکو باندې پابندي لګولې شوې ده کوم چې موبایل استعمالونکي د پیغامونو په شکل کې یو بل تلیږي پی ټی ای وايي چې د بدردونه علاوه نور هم دا سټکي چې د اخلاقو نه غورځېدلې وي په هغه د موبایل کمپنی یعنی بندیز ولګوي اداري لیکي چې د 1100 په دې فهرست کې ډېر عام قسم ټکی هم دي چې هغه په امروزه ژوند کې استعماليږي د پی ټی ای دا ګام به د ولس مشکلات نور هم زیات کړي ځکه چې پاکستان کې یو شمېر جبه ویلې کیږي نو ولې د کمیونیکیشن اداره باید هر جبه مخنیوي کوي اداري لیکي چې د ابلاغ په دې ارزان ذریعہ باندې پابندي لګول صد خوارتیا خبره نه ده دوی له احساس او خپل د اقدام یو ځل بیا غور کول پکار دي د موبایل فون کمپنیانو ته جاری شوی دی خط کې ډېر عام ټکی هم شامل دي چې ستری هیڅ خبر نه دی ورسپانه آج پخپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې صوبه کې انتها پسندي سوچ لا شکست ورکول لپاره ضروری ده چې تعلیم عام کړي شي او د لړکي صوبایي حکومت د قابل طالب علمانو حوصله افزایي لپاره ستوري د پختونخوا په نوم سره یو پروګرام هم شروع کړي دی چې تر مخه د صوبې ټولو تعلیمي بورډونو د لسم او دولسم امتحان کې په سرکاري سکولونو کې لومبي لس پوزیشنونه اخستونکو طالب علمانو ته د میاشتې په سر لس نه تر 15,000 روپۍ وظیفه ورکول شي ورسپانه لیکي چې په حکومتي کچ د تعلیم شعبه ډیره نظر انداز ساتلې شوې ده چې له وجې یو طرف ته ملک کې د تعلیم په شرح کې اضافه ونه شوه او بلخوا په هغه مقدار کې تعلیمي ادارې هم جوړې نه کړې شوې چې ماشومان ورته سبق لراشي. ورسپانه لیکي چې ملک کې دوه قسمه نظام تعلیم له وجې د تعلیم شعبې ته نور هم نقصان رسي. حکومت له پکار دي چې نه صرف یو نظام تعلیم په ملک کې رایج کړي بلکې قابل طالب علمانو ته دا شان وظایف ورکول هم پکار دي چې ورسره ملک کې د تعلیم شرح نور هم زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی میگزین په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ لوی واټن لیدل کیږي. هم دا وجه ده چې په هیواد کې وخت نا وخت کودتاوي کیږي او د ملکی حکومتونو تختې نسکوره کیږي. بل پلو ډیلی ټلیګراف بیا د افغانستان ځخه د نړیوال ځواکونو د وتلو په اړه په یو مقاله کې لیکي چې افغان ځواکونه اوس ډیر پیاوړي شوي او د اورپک سره د مقابلې پوره توان لري. د دواړو مقالې مهم ټکي تاسو ته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکایي پوځ پخوانی مشرته د پاکستان د حکومت لخوا د پوځ نه د ژغورلو په لړ کې لیږل شوی خط چې یو امریکایي نژاد پاکستانی منصور اجاز په ډاګه کړی دی، په پاکستان کې د پټ پناه کولو، لشاوار کولو، کودتاو او د نخ کاره کېدونکو لاس په مسلو بحث تود کړي. د مجلې په خبره له بده مرغه په پاکستان کې داسې کوم فکری تحریک نشته چې په هیواد کې موجوده مسلو لکه غربت، د بلوچستان او قبایلي سیمو خپه شوي ولس غوسه او د سخت دریځې د بحران نه د هیواد راوباسي. مجله وړاندې لیکي تر ټولو مهمه خبره د غیر پوځي او پوځي برخې ترمنځ نابرابري ده چې ترمنځ یې د توازن راوستلو خواهش د پاکستان په سیاسي عمل کې تر ټولو معزز کار دی. د فارن پالیسی په خبره د پاکستان د روښانه مستقبل لپاره دا ضروری ده چې د پاکستان د ولستوان او د پاکستانی ادارو د کمزوریانو ترمنځ فاصله کم کړل شي. کچره دا سیونه شي او د ولسی برخې او پوست ترمنځ د نابرابري د هوارولو هڅه کیږي، نو د یو لوی ناکامۍ سره به مخامخ وي. او مایک ملن ته لیږل شوی دا پټ خط هم د دې یو مثال دی. بلوري په ډیلی ټلیګراف رسپانه کې لیکل شوی چې په افغانستان کې دوه کاله مخکې بارنیوز واکونو دا سیخکاره کوله چې ټول عملیات د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کیږي، خو د رسپانه په خبره په اصل کې په افغان ځواکونو یواز یو سو داسی سس سرتیریو چې په پوځي گشت کې به شامل وو خو مخامخ پنو. خو رسپانلې کې اوس حالات مختلف دي. اوس افغان پوځیان مخامخ جنگيږي او د زیات زیان او خطر سره مخامخ وي. افغان ځای پولیس چې مخکې به ورته د یوې ملیشیا ځواک پسترګه قتل کیدل، اوس یې په ورو ورو بدله بڼه اخیستې. په دې کې بیروزګار ځوانانو ته تربیت ورکړل کیږي او د طالبانو پر ضد د ځان ژغورل ورته خودلی شي. د رسپانې په خبره د دې سره نه یوازې په پوځ کې د یاغیانو د شاملېدلو مخه نیول کیږي، بلکې د ولس د سارلو او شخورین لپاره هغوی ته یو قسمه باور هم ورکل کیږي. د دې نه علاوه په سیمه کې برطانوي پوځیان هم د افغان پوځیانو سره ښه تعلقات جوړوي. ډیلی ټلیګراف لیکي د صدارتي انتخاباتو دراتک سره سم امریکایي صدر بارک اوباما بغواړي چې په هیواد کې د یو لک برابر سرتیرو په شمیر کې کمی راولي، چې د راتلونکي ستمبر پورې د 3 سره پوځیانو وستل ټاکل شوی دي. د رسپانې په خبره د افغانستان د بارنیوز واکونو د وستلو د خبرو سره افغان مشران ورختا دي، سره له دې چې امریکا له دغه هیواد سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې هم کړی دی.
د نړی حالات او د نړی مطبوعات او د سیمې حالات کې د فارن پالیسی میگزین مقاله واوریده چې وايي په پاکستان کې د پوځ او ملکی حکومتونو ترمنځ لوی واټن لیدل کیږي. او بیا د ټلیګراف ډیلی ټلیګراف مقاله واوریده چې د افغانستان د نړیوال ځواکونو د ټول پاړی لیکلی چې وايي افغان ځواکونه اوس ډیر پیاوړي شوي او د اروپا سره د مقابلې پوره توان لري. د دې مقالو مهم ټکي تاسو ته ملیحا امیرزاده وړاندې کړل.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپ ناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپ کې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
وسم د شام او مصر د حالات په اړه باندې یو ریپورت. ریپورتونه وايي په مصر کې د پوځي واکمنۍ پر ضد ولسی پاڅون د پیر په ورځ هم دوام درلودی او زیاتوي چې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. بلخو امریکا د مصر حالاتو باندې سخته اندېښنه ښودلې ده او په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو په خبره ټینګار کړی دی. پدیاړ نور تفصیل د مشال همکار هارون بچا ل واشنگټن راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی را روانه نیبه په مصر کې په 1316 کې په لومړي ځل آزاد پارلماني انتخاباتو شي، د قاهره پال تحریر چوک د راوتلو نو ولسی پاسونو لړۍ خایي د غټول ټاکنو تر سره کېدل له خطر سره مخ کی. رویټرز ایجنټس د قاهره د چارواکو لخلي لیکي چې وایي د تیر خالد ورځ را پدې خوا دوی ته د راړل شو مړو شمیر درې درشتنو ته رسیدلې چې د دوی په خبره زیاتره ورکی په ډزو وژل شوې دي. ایجنټس هم د غراز د مصر د روغتیا د وزارت په حواله لیکي چې د تیرو درو ورځو د نخټو پر مهال لګ تر لګا 1250 کسان ټپي شوې دي. ویل شوې د مصري پوز د هڅو چې غواړي په اساسي قانون کې د نوو اصولو په معرفي کولو د ملکی حکومت په چارو خپل کنټرول پر ځای وساتي د دې هیواد خلک په غوسه کړي دي. د مصر سیاسي ګوندونه له وزیر شورا غوښتنه کوي سو پر روانو انتخاباتو کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د ګوند خلکو ته د برخې غستو اجازه ورنکي. ځینې مصریان په شمول د اسلام پالو ګوندونو د حامیانو په دې اندي چې وزیر شورا د هیواد د نامنۍ په ترڅ کې غواړي خپل اقتدار ته دوام ورکړي، خو وزیر شورا بیا دغه تورونه ردوي. د راپورونو پر اساس پوځي شورا پلان لري د راتلونکي کال تر اخره چې نوې اساسي قانون به په وجود کې راځي او د نوې ولسمشر انتخاب بکیږي د هیواد جمهوریت واک له ځان سره وساتي، خو مظاهرچیان بیا دغه انتقال د زر تر زر په عمل کې دراتلو غوښتونکي شوي دي. په عین حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د مصر په وضعیت د اندېښنې په خولو په یاد هیواد کې د انتخاباتو په ټاکل شوي وخت د ترسره کېدو په خبره ټینګار وکړ چې ویل متحده ایالات په مصر کې د 1300 ورځو د تشدد د پیښو له کبله ژوره اندېښنه لري. موږ د عامو خلکو په وجنه خواشینی یو او د دې ظلم او زیاتی د قرباني شو تنانو کورنیو ته خپلې خواخوږی لیږو. پر روانو ورځو کې به دا ډیره مهمه وي سو ټول ګوندونه د آزادو پاکو صافو او سوله ییزه انتخاباتو لکه چې د نومبر د 28 لپاره ټاکل شوي په کولو تمرکز وکړي. موږ له ټولو خواوو په ټینګه غواړو تر سوله تاوتریخوالي په لاس اخیستو د آزادو او عادلانه ټول ټاکنو لاره هواره کړي. رویټرز ایجنټس د جرمنی د خارجه وزیر ګایډو وسترویل خبره هم راغستې چې پترس کې نوموړي د مصر د تاوتریخوالي د پیښو په سمدستي توګه د لمنځوړلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی وسترویل د تشدد د اوسنیو پیښو پترس کې د جمهوري انتقال د پروسس د ټکنی کولو له هڅو څخه خبرداري ورکړې ده. اخوا په قاهره کې 13 ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یو ګډ خبري کانفرنس ته ویناوی وکړې. د مصر د الغاد ګوند مشر او د ولسمشریزه ټول ټاکنو کاندید ایمان نور په خپل سرګندونو کې د انتخاباتو د ټاکل شوی پلان مطابق د کېدلو ډاډو خو د مظاهرچیانو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو د عاملینو د محاکمه کولو غوښتنه وکړه.
اول مطلب وارد فی البیان الوقف الفوری للعنف.
په اعلامیه کې زمونږ ولنه غوښتنه دا ده چې د مظاهرچیانو پر وړاندې د تیرو کېدل باید په سمدستي توګه ودرول شي او په تحریر چوک او د مصر په نورو برخو کې چې په 1300 ساعتو کې کومې پیښې واقع شوې دا غو د مسولو کسانو پر ضد دی عادلانه او رڼې پلټنې پیل شي. د قاهره خبري غونډې ته په وینا کې د پارلماني انتخاباتو یو کاندید وحید عبدالمجید د مصر له پوځي شورا د اقتدار د انتقال دی او سرګند مهالویش د اعلانولو په غوښتنې کولو د دې هیواد ولسمشریزه ټول ټاکنې د 2012 کال د اپریل تر میاشتې پورې د پوره کولو په خبره زور راوړ. سیډونکو په عین حال کې وایي چې په مصر کې را روانه او نه انتخابات کې نو امکان لري چې اسلام پال ګوندونه د اسمبلی په سلو کې سلویخت نشستونه وګټي چې یوه زیاته برخه به د اسلامي رورګلوي په نوم د ګوند په ګټه تمام شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په مصر کې د تازه پاڅون پاړه باندې تاسو د هارون باچا ریپورت وغوښت.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیرو.
اوریدونکو زما کور زما کلی ترڅنګ تاسو پراتلونکو خپګړی کی د کرش پغاړه پروگرام اوریدای سي. د کرش پغاړه پروگرام به نن په قبایلی سیمو کې چې کوم تاریخي آثار دي او تاریخي ځایونه دي د هغه په اړه باندې وي. او تاسو کولای سئ د مشال ریډیو د ټولو خبرونې په د مشال ریډیو پر ویب سټ باندې وګورئ. نه یوازې تاسو په لیکلې بڼه کې لیدلای سئ بلکې د مشال ریډیو الته تاسو ویډیو هم کتلای سئ او تصویرونه کتلای سئ او ویډیو او د تیتر څنګه د ریډیو څخه مخ خبرونې دي هغه نه ساته دي. او کلاولې ورځې زخه مشال ریډیو په څه د تورنن ورځې تاسو هر خبرونه اوریدل غواړئ تاسو اوریدای سئ. تاسو مشال ریډیو ویب سټ ورته ریډیو او الته دا واوري. اوس دا وخت اونیز پروگرام د ځوانانو د ژغ را رسیدلې دی. دا پروگرام تاسو ته هر اونۍ اسرار عالم مومن جوړوي. او نن چې کوم پروگرام دی په کې مهمه خبره ده چې د سویډن کې د خیبر ایجنسی یو زده کوونکی دی چې هغه په ډیرو ستړو باندې په وطن په کلی کې سبق ویلی اوس دلته په جوهري ساينس کې سبق وای. نو هغه به لاغه سره مرکه ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور دغه مواد هم پکښې دي. نو راځي چې له اسرار عالم مومن څخه د ځوانانو شخ پروګرام واورو.
پروگرام د ځوانانو غو کې د خپل کوربا اسرا لمومن سلامونه مني. د نن ورځې په پروگرام کې باوري چې د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي محمد سعید د ډیرو مجبورو باوجود د محل د سویډن په سټاکهوم یونیورسيټي کې په جوهري ساينس کې زده کړې کوي. د ټیبل ټینس په لوبه کې د فاټا چمپیون یا اصل جهان نور خان د خانمونه به هم خبر شي. د به هم وری چې جنوبي وزیرستان د کوونکو په خپل سیمو کې د تعلیم ښه کولو لپاره څه هلې ځلې کوي. او په پیښور کې د زده کوونکو په ستونزو به هم خبر شي. د مشالې سره اوسئ. د پروګرام پیل د خبر ایجنسی د لنډی کوتل سیمه اوسیدونکو محمد سعید د مرکې څخه کوو. نو موري څخه مو په لومبي کې پوښتل چې تاسو د محل کوم ځای یې او څه قسم زده کړې کوئ؟
زه سویډن کې يم. سټاکهوم سویډن د حکومت ته په دې کې دوه غټې یونیورسيټي دي. یو تا رویل انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي ای کی ټی ایچ یونیورسيټي او دویم الا سټاکهوم یونیورسيټي. زه چې دغه دواړو کمباین یونیورسيټي او پروګرام دی نیوکلیر انرژي انجینیرینګ نیوکلیر ریئکټر فزیکس ورته وایي. دا کوم جوهري ساينس دی چې مطلب مونږ بجلی ته پیدا وو یورینیم نه چې کومه بجلی مونږ پیدا وو دغه کې زه چې ایم فیل کم جی.
محمد سعید وایي چې هغه د تعلیم په لحاظ سره د ډیری روستا پاتې سیمه نه دومره لوړ مقام ته رسیدلې ده.
لنډی کوتل کې علی په نوم یې داخې نه مو میټرک پاس کړو. بیا چې په 2001 کې مو ایف ای سی ګورنمنت ډیګری کالج لنډی کوتل نه بیا د هغې نه پس مو په بی سی کې داخله وکړه په فزیکس او په میتس کې. خو چې زه هلته په خپل کلاس کې یو کس وم، ما سره دویم څوک کلاس فیلو نه و، زه یو کس وم. هغه ټایم کې په هغه کالج کې مونږ لیول څوک ټیچر هم نه و، نو زه یوازې یو سټوډنټ وم. دا اگزام چې کوم سیستم و دا به ما یوازې ورکولو. بیا اول پیرا چې زه پاس وم جی، نو زه په تر ډیویژن باندې پاس وم. مطلب ما نمبر یې دونه کمې وې چې بس ماټو صرف لګه پاس وم. هغه نه پس مې بیا کوشش وکړو لاړم باړې ته. په باړه کې یو کالج و، سکول اینڈ کالج و، باقی به مې ټیچنګ کړو. او په مازیګر کې به بیا پېښور لتم همدغو کورس د بی سي کورس ټیوشن یې به ما کړلې خپل ځان ته. بیا داسې کار وشو جی چې مې بیا اگزام وکړو په 2004 کې. بس بیا هغه نه پس مې دوه نمبرې مې برابرې شوې چې زه یونیورسيټي قابل شوم. چې یونیورسيټي ته پې لاړم، بیا ګومل یونیورسيټي ته جی زه لاړم ایم ایس سی فزیکس ته پاره. جی زه په اول لسو پوزیشن هولډرز کې ما نوم و کنه، شپږم اووم نمبر ما پوزیشن و. خو ما بیکګراوند دونه ښه نه و، ځکه چې زه خو یو داسې ځای نه راغلی وم چې ما سره نه ټیچر او نه راسره سټوډنټ و په خپل کلاس کې. خو بیا هم د الله مهرباني وه، ما دونه ښه نمبرې واخیستې چې بس لږه اول شپږ اوو تنو کې ما چې کوم دی پوزیشن و. نو بیا جی زه سویډن د فارم اپلای وکړه. بیا هغه زما اپلیکیشن چې کوم واه قبول کړو نو بیا 2009 کې 3 اگست 2009 باندې زه راغلم سویډن لا نو بس په نسبت باندې زه اوس په ښه پوزیشن باندې هم د ډیګري مې نږدې را ان شاء الله دا به پوره شي.
محمد سعید چې دا مهال په سویډن کې د جوهري ټیکنالوژي په میدان کې زده کړې کوي نو موږ دغلته د تعلیمي حال پاړه څه داسې وایي؟
جی دلته خو یو خدای چې دا خلک په سبق باندې ډېره زیاته خرچه کوي کنه لکه دغه ځای چې کوم یونیورسټي دی اوس زمونږ یونیورسټي چې کومه ده دا په دنیا په اول سلو یونیورسټو غټو یونیورسټو کې حسابېږي نو دلته مطلب دوه خپل سټوډنټان کم ته خپل طالب علمان شي کنه نو هغه له دوی پیسې ورکوي سکالرشپ یې ورکوي ولا چې زمونږ چې کوم ساينس دی جوهري ساينس دی نو دا پریکټیکل کار سره مطلب ډېر تعلق ساتي لیبارټو سره تعلق ساتي نو دلته یو مشین کرورونو روپو دی کنه نو هغه ټول جی دوی ټول مشینځي او هر څه سیستم یې ټول برابر دی هر یو قسم کار تکړای شي اوس که مونږ کوم جوهري ساينس دی په دې کې یوې هفته لس ورځو لپاره فرانس له مونږ لګي چکو سلواکیا له مونږ لګي جمهوریت چک ته هنګري له مونږ لګي نو دا ټول خرچه چې کومه ده سویډن حکومت برداشت کوي.
دا چې د محمد سعید زده کړې به پاکستان ته او په خاصه توګه خیبر پختونخوا ولس ته څه ګټه ورسوي په دې اړه نو موړې وایي
مونږ چې کوم جوهري ساينس دی زه چې کوم ریئکټر فزیکس وایم دې مقصد دا دی چې اټم بم نه به مونږ څنګه بجلی پیدا وهو نو نن سبا خو د پاکستان کې ډېر بحران هم دی او دغه نه ډېره بلا شي بجلی پیداویږي چې مونږ سوچ هم نشو کړی یو کیلو یورینیم نه چې څومره بجلی پیداویږي نو دا غټو غټو ډیمونه دونه بجلی نشي پیداولی نو مونږ سره توانایي ډېر ضرورت دی بجلی چې نه وي یونیورسټي هر څه به مونږ چې کوم دي نیمګړي وي هر څه به بند وي هغه معیار وي نه وي نه به ریسرچ کېږي کارخانې به بند دي معیشت او هر څه به مونږ دغه نن چې څونه ګډوډ دی دا دغه بجلی او توانایي په وجه باندې دی.
جهان نور خان چې جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي نوموړي د ټیبل ټینس په لوبه کې لوی لاس راوړنې کړې او دا مهال په دغه لوبه کې د ټولې فاټا چمپیون یا اتل دی. جهان نور خان د ټیبل ټینس په لوبه کې نورې څه لاس راوړنې کړې راځي چې د هغه د خولې وورو.
او ما په دا کې په قومي سطح باندې ډېر ما دا میچونه ما خپل ګټلي دي او وس په 2011 کې په دغه تیر میاشت کې ما د آل فاټا د فاټا ټولو جنسو کې قبایلي جنسو کې ما اولم پوزیشن واخستو د خیبر پختونخوا گورنر صاحب مسعود کوثر په منګه تا دا ایوارډ مالا ملاو شو. دغه علاوه ما په صوبایي سطح باندې ما په ټول پاکستان کې سیکنډ رنر اپ پاتې شو یم او سیکنډ پوزیشن ما اخستو او دغه نه علاوه ما په آل پاکستان په انټر بورډ لیول باندې کو د تعلیمي بورډ اچي په دا لیول باندې هم ما چټ پوزیشن اخسته ده او نن سبا زه د آل فاټا پټولو ایجنسو کې نمبر 1 پوزیشن باندې یم.
جهان نور خان وایي د ماشوموالی نه د هغه د خواهش وو چې د ټیبل ټینس په نړۍ کې به خپل مقام جوړوي خو د میډیا د پروپاګاندا لوجې د قبایلی سیمو د بدنامۍ لکبله هغه د اجمنه وکړه چې په نړۍ کې به د دې سیمو مقام بیا اوچتوي.
دا ما شروع کې په سکول لیول باندې هم په سکول کې مالا دا شوق پیدا شو او د سکول لیول نه ما په خپل قومي سطح باندې او په فیډرل بورډ سطح باندې او بین الاقوامي سطح باندې کنه ما خپل پارټیسیپیشن پکې وکړ او دا ما شروع کړی د سکول لیول نه دی زما سره د خپل د مور او د پلار زما د فیملی ټول سپورټ او دغه نه علاوه په سکول لیول باندې مالا کنه هر قسم مالا زما سپورټ زما د مور طرف نه او د پلار طرف نه او چې ما دا گیم شروع کو دغه نه پس ما چې دا اولی نه چې زمونږ چې کم یو نن سبا ایمیج روان دی په بین الاقوامي میډیا باندې د فاټا خلکو خاص طور باندې د وزیرستان د خلکو او ما دا هغه وخت کې ما دا خپل ذهن می جوړ کړ چې ان شاء الله یو نه یو روز به نه صرف قومي سطح باندې بلکې بین الاقوامي سطح باندې هم د خپل د علاقې خپل د وطن خپل د ملک نام روشن کوم.
جهان نور خان چې د ټیبل ټینس په لوبه کې د قبایلی سیمو اتل یا چمپیون دی د خپل راتلونکي په اړه وایي
بالکل زما اوس هم خبره شروع ده د مډغاسکر یو ملک دی په افریقا کې داغو سره اور ان شاء الله ډیر زر به د انټرنیشنل لیول باندې وځو خپل ملک نمائندګي وکوم ان شاء الله. جی بالکل مډغاسکر اوپن دی دغه د پاره د ما کنه خبره شروع ده نن هم خبره شوی خو مالا په دا موقع باندې دا ویل غواړم چې مونږ له خالي سپورټ په چار دی زمونږ د فاټا سیکریټریټ طرف نه مونږ فاټا ټیبل ټینس اسوسییشن طرف نه هر قسم مثال په تور باندې زمونږ فاینانشل سپورټ چوشي را زمنګ د سپورت ایکوپمنټ زمنګ د ټیبل ډینس ایکوپمنټ سره د دومره ګران دي چې منګ 10000 15000 باندې کنه د ایکوپمنټ خالی کیږي او منګ ته ټیبل او دلته کې زمنګ سره حال نشته.
سورې وړاندې د وزیرستان سره تعلق لرونکو د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو په اسلام آباد کې یو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ګډونوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د بدمنۍ لواجې د خراب شوي تعلیمي نظام د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. په دې موقع د غونډې جوړونکي او یو طالب علم نعیم مسعود مشالیلو سره په خپلو خبرو کې وویل د دوی د راټولېدو موخه په قبایلي سیمو کې د تعلیمي نظام په ښه توګه بحالول دي.
مسجد فاونډیشن چې کوم د مسجد د تعلیمي بنیاد هغه په حق لا بنوم داشن کې د زم یونیورسيټي وا ګومل یونیورسيټي ډیا خان پېښور یونیورسيټي دو د ټول ملګری سره می خبره وکړه چې مش توس کار ټول شیخ خپل مشروم ته وایي چې د مش تعلیمي معیار باندې سوچر تا وکستای فکر تا وکستای زنن مشر تاسو کول چې رودا شي مش ته د پیوا خل شي کاروباري در تک شنوي بیوروکریټ تر تک شنوي ام سی اس دان در تک شنوي 2013 کول مش بونه چې کی مریض دنن هه مش په هغه حال شي چې څوک یا متاثرین دي څوک یا لپاپټو لاوی هغه بچی چې کیم په سکول شي ګولین غونلې دل په کور دي انن صاحب په در په دار دي ال ماړین نمنداوی سبق اخن ډیر لره تللای دی د میش چکیم رنګی تعلیمي دارې دی او د میش کیم در په دار طالبونو دی هغه د پیوځي کی مشته دی یو داسې لیکارو کوم چې میش خپل سبق خپل مستقبل جوړول قابل شي.
حمزه ډول سرګندونی یو بل طالب علم خالد مسعود هم وکړي او ویویل
د هری یونیورسيټي سټوډنټ په اتفاق باندې دا یو غونډه وغوښتله چې د میش په وزیرستان شي کی مشکلات دی هغه تعلیم دی دا موجوده چکیم حالات دی په وجه باندې میش ډیر متاثر شوی دا غونډه میش مقصد دا غدای چې د میش د کیم تعلیم متاثر شوی دی دا میش خپل تعلیم بارا شیخ خپل مشرونه تا خپل افیسر تا خپل بزنسمن تا وشای چې د میش د کیم تعلیم د مشترنګ بشکولای چې دغه پرمیجو داسه قدم وخلی چې میش خپل فیوچر برقرار وسوتی میش خپل بال با چې خپل ورینه زمان و تعلیم روشنی تر و بوسی تعلیم د زیور نه یارسته د تعلیم چې کیم د بشوی د میج واپس رګړ کی او په مخ باندې راون کی.
د سینټ غړی محمد صالح شاه چې په دې غونډه کې موجود وو د وزیرستان د زده کوونکو د غهسی وستایلی او د خپل لوري یې ورسره د پوره ملاتړ لوز وکړو.
دغه دې چې د کیم سوچ راون کړای دی د مسجدو د مستقبل نسل د پوره دغه مسجدو د تعلیم د پوره چې کیم د سوچ راون کړای دی کیم اقدامات دې شروع کړی دي زپداک شه پیرا پیرا د ملګرای او د انوس خالګو ان شاء الله د ملګرتیا کوي تر اخره پورې.
د غونډې په اخره کې د مسعود ویلفیر ایجوکیشن سوسایټي په نامه د یو ټولنې د جوړولو هم اعلان وشو. په پیښور کې د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو جوړېدو سره د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا نه ګڼ شمېر کې زده کوونکي دغه تعلیمي ادارو ته ور روان دي. خو دا زده کوونکي د دغه تعلیمي ادارو په هاسټلونو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیلو فواد علی شارک کوي.
کوم الکان چې پیښور ته د سبق ته پر راضي هغوی د سرکاري هاسټلونو د کموالي لقبلا په پرایویټ یا شخصي هاسټلونو کې پاتې کیږي. دغه طالب علمان وایي چې په پرایویټ هاسټلونو کې د دوی ژوند ډیر ګران وي ځکه چې دوی نه فیسونه ډیر اخیسته کیږي او سهولتونه پکې د نش برابر وي. یو طالب علم ابرار افریدی وایي
خورا خو چې مونږ ته کور کې څنګه ملاویږي خو داسې خو مونږ ته هاسټل کې نه ملاویږي. کور مونږ ډیر یادیږي ځکه چې مسافرې کې خلکو ته کور یادیږي. هاسټل خپل فوډ خو داسې خاص خني نو بیا وسره مونږ بهر هوټلونه غراوړو داسې سلن ملن.
یو بل طالب علم امان الله سوک چې د جمرود نه راغلی او په تاکال کې جوړ یو پرایویټ هاسټل کې اوسیږي وایي چې په دغه هاسټلونو کې دای تا سکیورټی هم نه وي.
دې لپاره لکه بار نه چې څوک راشي غل نو هغې خو څه انتظام نشته ځکه چې سکیورټي دونه نشته او نه د لایسنس والا څه ګن شته دی هاسټل کې او نه پریدي پولیس. بهرحال که غلط شی وشو نو بیا به تاڼې ته ځې او تاڼه کې به اف آی آر درج کړي بله لارې نشته.
اویس افریدی څوک چې د باړې سره تعلق لري وایي چې هغه د اسلام آباد په پرایویټ هاسټلونو کې هم ژوند تیر کړی خو په پېښور کې د هاسټلونو معیار ډیر خراب دی.
زمونږ اسلام آباد کې هم وخت تیر کړی هلته چې کوم ماحول دی او بیا زمونږ دلته پېښور کې اوس پرایویټ کوم هاسټلو کې کوم ماحول دی ډیر چینجنګ دی پکې ډیر فرقونه دي پکې. داسې ذمہ وار کس نشته دلته هلته به مونږ ته داسې کس و چې مطلب زمونږ به د دوبی ذمہ وار و مطلب مونږ له به د کچن نه راغی یار تاسو کینټین کې دلته خو نه کینټین سیستم شته بس که پخپله دې ځان له راوړه خوړلی به دي که کینټین نشته مطلب اسلام آباد پوزیشن د صفائی په لحاظ و درې کسان هغه با هاسټل کمره کنه دا هاسټل ماحول به صفا او دا هاسټل چې د کمرې مخې ته به راووتې روښانه ماحول صحیح سیستم به پېښور چې کوم اوس پرایویټ هاسټل دی هغه یو داسې یو ماحول جوړ کړی دی چې بس هر څه به پخپله کې
دا سټلونو مالکان بل طرف ته وایي چې دی طالب علمانو ته ډېر سہولتونه په دین شي ورکولی چې ګرانی ده په تحقیقات کې جوړ دی یو پرایویټ هاسټل مالک وایي
اصل خبر دار چې موږ خپل هتلوسه کوشش کوو چې دوه تخصصونه مهیا خو خبره به کې مین خبر دار چې چونکه پاکستان کې هر طرف ته گرانی ده یا چې کوم دی ایجوکیشن هم چې کوم داغه ایکسپینسیو شوی ده نو دی وجنه چې کوم دی په سټوډنټس باندې برډن چې کوم دی دی هغه د زیات رتلو باندې مو فیسونه زیات کو برډن په باندې زیات رتلو می
ته په خور ځلې انتظامیه وای چې دی کوشش کوي چې دا سټلونو رجستریشن وکي چې پکې طالب علمانو ته ډېر سہولتونه ورکي
اوردن کو ہم دے سرا پروگرام د زوانانو غک وخت سر ترسی خپل قربا اسرار علم مومن ته اجازه تور کړی د الله پامان
اوردن کو د مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای ترسی دی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال ریډیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال ریډیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه وره
او ورشه